دو بجې دی. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې باندې انتقادونه کړي دي. دغه راز دا هم اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې په زور وي او که په آرامۍ سره د غن ګډ شمیر خصوصي امنیتي کمپنیو او وسلې به راواخلي. او د نړۍ خبرونو کې راغلي دي چې د امریکا مشکوکو بې پیلوټو الوتکو د پاکستان پر قبایلي سیمو یو ځل بیا توغندي توغولي دي او یو شمیر ګنج او یو شمیر وسلوال پکې وژل شوي دي. خو دا هر څه د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو وروسته. ماریا صدیقی د دې سات مهم خبرونه لري.
افغان ولسمشر د نړۍ په ځواکمنو هیوادونو چې سرتیری په افغانستان کې میشتي انتقاد وکړ چې یوازې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره افغانستان ته راغلي دي. په کابل کې د بینوا ویبپاڼې استازي او یو شمېر خبریالانو له افغان دولت د بینوا ویبپاڼې او په هرات کې د یو خصوصي تلویزیون د بیا پرانیستنې غوښتنه وکړه. او د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تېره یوه اونۍ کې د نشه یي توکو 9 تنه قاچاقوړونکي په نقدي جریمو او اوږدمهاله بند محکوم کړي دي. بشپړ خبرنه. افغان ولسمشر د نړۍ په ځواکمنو هیوادونو چې سرتیری په افغانستان کې میشتي انتقاد وکړ چې یوازې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره افغانستان ته راغلي دي. ولسمشر کازی چې د پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت د عالي افسرانو د ستایلو لپاره جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل چې بهرنیانو د جګړې پر مهال د افغانانو غږ نه دی اورېدلی، خو د سپتمبر له 11 نیټې وروسته د خپلو ګټو لپاره افغانستان ته راغلي دي.
موږ د خپل لخاورې د ازادۍ لپاره جهاد کوو او امریکا او ناتو او همسایه هیوادو مرسته راسره وکړه. د هغوی مرسته زموږ د ازادۍ لپاره نه، د هغوی مرسته د دوی د منافعو لپاره.
په تېرو څو ورځو کې داد وهم ځل دی چې افغان ولسمشر لویدیځ هیوادونه د افغانستان پر وړاندې په بې پروایۍ تورنوي، خو په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه تل په دې ټینګار کوي چې د دوی یوازینی هدف په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پلي کول، د تروریستانو له منځه وړل او د افغانستان بیا رغونه ده. په افغانستان کې د بینوا ویبپاڼې استازي او یو شمېر خبریالانو له افغان دولت د بینوا ویبپاڼې او په هرات کې د یو خصوصي تلویزیون د بیا پرانیستنې غوښتنه وکړه. په کابل کې د بینوا ویبپاڼې استازي میرویس جلالزی وایي چې که د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت خپله پریکړه بیرته ونخلي، نو دوی به په پراخه توګه احتجاج ته دوام ورکوي.
دولت د ژر تر ژره خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. د رسنیو د څار کمیسون پر اساس کې د اطلاعات او کلتور وزیر او لوی څارنوال دي د خپلو یو ورخیزو پریکړو په اړه رسمي بخښنه وغواړي. کننو د بینواو پاڼې اداره به د پراخ رسنیز او ولسی ملاتړ سره د هیواد په دننه او په نړۍ واله سطح دغه پریکړې په اړه خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
بینوا ویبپاڼې د مارشال قاسم فهیم د مړینې په اړه د خبر د خپرولو له امله بنده شوه، خو دغه خبریالان یې سیاسي لاملونه په ګوته کوي. په دې اړه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت تر اوسه څه نه دي ویلي. د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تېره یوه اونۍ کې یې د نشه توکو 9 تنه قاچاقوړونکي په نقدي جریمو او اوږدمهاله بند محکوم کړي دي. د دغه ادارې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان په 12 کاله بند او 1,600,000 افغانۍ په جریمه محکوم شوي دي. سره له دې چې د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د جدي هڅو خبرې کېږي، خو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت، د نشه توکو د تولید او د قاچاقوړونکو د فعالیتونو بهیر لا هم روان دی. او روسی خبردار چې د تخار ولایت چارواکی وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې یوه ښځه وژلې. د تخار د امنیه قمندانې ویان خلیل الله اسیر ازادۍ راډیو ته وویل چې یوه ډله طالبان د جمعې په ورځ د خواجه غار ولسوالۍ د زرکمر په کلي کې په یوه کور ورننوتل او یوه ښځه یې په ډزو وژله. د سیمې د خلکو په خبره دغه ښځه د یوه اربکي مېرمن وه. ښاغلی اسیر وایي چې د یادې پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. دا کورنی خبرنه بهرنی خبرنه به فرشته جلال زی وړاندې کړي.
د لوړوتپا پاکستانی مقامات او لژمنو سره نن هم د تورخملاره د ناتو د کاروانونو پر مخ تړلې ده. په سیمه کې یو شمېر مسؤلینو د فرانسې خبری اژانس ته ویلي په وضعیت کې کوم تغییر نه دی راغلی او تورخم لا بندي. د دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د پاکستان سفیر ویلي پاکستان غواړي د ناټو اکمالاتي لار د امنیتي اندېښنو له ختمېدو سره بیا پرانیزي. پاکستان د تورخم لار د پنجشنبې په ورځ د اعتراض په ډول وتړله. دا کار پاکستان د افغانستان پولې ته نږدې د ناټو د هلیکوپټرو د هوایي حملې او د دریو پاکستاني عسکرو د وژل کېدو په وړاندې په احتجاج کې کړی. ناټو ویلي د الوتکو د ځان د دفاع لپاره تر هغه وروسته چې پر دوی حمله وسوه په پاکستان کې پر ځینې اهدافو ډزې وکړې. په واشنگټن کې د پاکستان سفیر حسین حقانی سینن ټلویزیون ته ویلي چې چارواکو په امنیتي دلایلو د پولې د تړلو امر کړی ځکه خلک د پاکستاني عسکرو د وژنې په خاطر په غوسه و. حسین حقانی ویلي که امنیتي وضعیت ښه او د ډاډ وړ سي اکمالاتي کتارونه به بیا پر دې لار تګ راتک پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په د هیواد کې د ناټو حمله غندلې ده. د پاکستان صدر اعظم د ناټو د هلیکوپټرو د حمله د دغه هیواد پارلمان ته د وینا په مهال وغندله.
هم کبھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ پاکستان کی خود مختاری اور
دوی مشبکل ہم اجازه ورنو کوچی د پاکستان پر ارزې تمامیت تیری اوسی او کتا سی داسې کوي بیا د خپل کار سپیناوی مکوي یا کتا سو د دې جبران نکوي یا بخښنه نغواړي نو مشب پر نور لارو چارو غور وکړو نو مش سره نور لاري همسته
اور ہمارے پاس آپشنز ہیں.
د پاکستان حکومت رسمن په بروکسل کې د ناټو مرکزی دفتر ته شکایت کړی او د یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د ناټو چارواکو بخښنه غوښتي. د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف خپل نوی سیاسي ګوند اعلان کړ. مشرف د ټول پاکستان مسلم لیگ ګوند په لندن کې اعلان کړی. د لواک تر لری کېدو راوسته په لندن کې اوسي. د وویل چې شایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره هم ځان کاندید کړي. په 2014 میلادي کال کې په پاکستان کې انتخابات کیږي. د وای ما پریکړه وکړه چې د سیاست ډګر ته راسم. ما دا پریکړه د حقیقت ته په پاملرنه کړې چې نن په پاکستان کې څرګند سیاسي بدلونه د پاکستان تیاری نسی رڼا کولای. زه فکر کوم دا رڼا زور کولای سم. د سوریې جمهور رئیس بشار اسد نن تهران ته ورسید. د بنن له جمهور رئیس محمود احمدی نژاد سره خبري وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دوی خبري به په سیمه کې د پراختیايي همکاریو په اړه وي. ایران ته د جمهور رئیس بشار اسد تر دې سفر څور دی وړاندې د عراق صدر اعظم پخوانی صدر اعظم اياد علاوي له سوریې غوښتي و چې له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو روابطو څخه په استفادې ایران او هڅوي چې د عراق په کورنیو چارو کې مداخله بنده کړي. د ایران دولتي ټلویزیون هم دا راځویلی چې شاید جمهور رئیس احمدی نژاد راتلونکي میاشت لبنان ته ولاړ سي. او متحد ایالات وایي چې دوی د ګواتیمالا کې د سیفلیس د ناروغي په اړه د وی امریکایي ساينسي ډلې د تحقیقاتو چې دوی غلط او ناوړه بللې دي لامل بخښنه غواړي. د تحقیقات په 1940 میلادي کال کې د سیفلیس د ناروغي په اړه په یو شمیر بندیانو او د رواني ناروغیو په روختون کې پر مریضانو ترسره شوی و.
دو بجې او اته دقیقې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې هواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د بې وسلې کولو لړۍ په جدي توګه وڅاري. د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د کورنیو چارو د وزارت مقام وایي
حکم در رئیس جمهور وزیر چې کوم سلام چې کمپنیگان لری په کسور په قانونی او نورمال ډول حاضر نشو بیا په زور اخلو.
په کونړ کې د یوې برتانوي تختول شوې میرمنې او د هغې د افغان ملګرو لپاره پراخ عملیات پیل شوي خو د سیمې خلک شکایت کوي چې د عملیاتو د عامو خلکو لپاره زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. په افغانستان کې له طالبانو نورو وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه د پکتیکا د قومي مشر او پولیسي جرګې کې د دې ولایت د استازي نادرخان کټوازی سره مرکه لرو چې وایي تر څو چې نړیواله ټولنه او همسایه هیوادونه مرسته ونه کړي دا هڅې ناکامېږي کامیابېدای نه شي.
پچیر تل دې شورا سره ریوالو ځواکونو د ناټو او د سیمې د یوادونو صداقت موجود وي په شورا کې هم مخفله امغږي وي نتیجې ترسیږي.
یو شمیر افغان قاضیان د خپل زده کړو او روزنې لپاره مصر ته استول کیږي. په دې اړه هم درته رپورټ لرو. او دا هم اوري چې یو ځل بیا مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو د پاکستان پر شمالي وزیرستان نن نوې راکټي حمله کړې ده. د ځوانانو خبرونه تاندې څنګ د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. د دینه مخ کې چې د خبرونه په ریپورتونو پیل وکړو، یادونه کوو چې افغان ولسمشر نن په کابل کې خبريالانو ته څرګندونه وکړي او یو ځل بیا حامد کرزي په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د رول او د تروریزم پر وړاندې ماموریت او مبارزې په اړخونو انتقادونه کړي دي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند چې د خبري کانفرنس ته تللی و، همدا شېبه د کابل سټوډیو څخه را سره د تلیفون په لیکه کې دی. معصوم، افغان ولسمشر یو ځل بیا پر نړیوالو انتقادونه کړي دي، د سرګندونو کې جزئیات کراته وای.
بله مراد صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. ولسمشر کرزی چې نن د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت افسرانو د ستاینو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې بهرنیانو او لویدیځو هیوادونو، ګاونډیو هیوادونو تل په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کار کړی دی او کار کوي. همدې وویل چې د پخواني شوروي وخت اشاره وکړه چې کله پر افغانستان باندې پخواني شوروي یرغل وکړ، د دغه یرغل پر وخت باندې چې کوم بهرنیو هیوادونو د افغانستان سره مرستې کولې، هغه مرستې هم د ولسمشر کرزی په خبره باندې چې د دوی تر خپل ګټو پورې محدود وي، بلکې د افغانستان لپاره نه وي.
بله، افغان ولسمشر نور څه ویلې داغه د خبرو مهم ټکی څه و؟
موږ خلک د جهاد اقدام وکړ او جهاد به کامیاب وسو، خو د کامیابۍ ثمره د ملت ونه لیده، ثمره د منطقې هیوادو ولیده، ثمره د ناټو اعتراف ولیده، او بدبختي او بیچارګي او درد او رنج افغانستان ته پاتې شو. او امریکا او ناټو او همسایه هیوادو مرسته راسره وکړه، د هغوی مرسته د دوی د منافعو دپاره. کله چې شوروي مات شو، ناټو موږ فراموش کړو، بلکې همسایګانو کې په لاس ورکړو.
بله مراد صاحب،
د افغان ولسمشر د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه څه ویلي؟ د سیمې د هیوادونو سره د مرستې په اړه فکر کوم هم څرګندونه وکړي.
بلې مراد صاحب، ولسمشر کرزی ویل چې کله دغه حالت چې افغانستان کې اوس حالات تر دغه حالت ته بدلون دپاره، دغه حالت ته ښه کېدو دپاره، که چیرې موږ غواړو باید د سیمې هیوادونو زموږ سره ډېر ښه همکاري ولري، افغانستان د یو دوست په توګه وبولي، او د دې تر څنګ هغه هیوادونه چې په افغانستان کې کار کوي، خپلې ګټې دلته دي، خپل عسکر دلته دي، دوی هم باید د افغانستان ګټې هم په نظر کې ونیسي. ولسمشر کرزی پر خپلو امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت افسران و پر دې ژغ وکړ چې تاسو د افغانستان لپاره خپل ټول ګټې تر هر څه مخکې کی، بیا په هغه صورت کې کېدلی چې افغانستان د دغه حالات څخه ووځي او افغانستان جوړ شي.
بلې، د ازادي رادیو خبريال معصوم میوندو چې د ولسمشر کرزی د روسي څرګندونو په اړه معلومات راکول، د خبرو پر اساس افغان ولسمشر یو ځل بیا پر نړیواله ټولنې انتقاد کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد د خلکو ګټې په پام کې نیسي، بلکې خپل اهداف لپاره د هیواد ترغلي دي. قدر منوریدونکو، د ولسمشر کرزی د څرګندونو جزئیات د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې مهروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د بې وسلې کولو لړۍ په جدي توګه دوام لري. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ریاست د شنبې پر ورځ په کابل کې سلګونه میله هغه وسلې خبريالانو ته وښودې چې تازه له یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ څخه ترلاسه شوې دي. په افغانستان کې دا مهال لسګونه خصوصي امنیتي کمپنۍ فعالیت لري. ولسمشر کرزی کابو یو میاشت مخکې هغوی ته خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې فعالیتونه هرومرو بندېږي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې خصوصي امنیتي کمپنۍ لا هم فعالیت لري، د دې هیواد کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې د جمهور رئیس له فرمان سره سم خصوصي امنیتي کمپنۍ هرومرو به وصل کیږي. د کورنیو چارو وزارت چارواکو د شنبه په ورځ په کابل کې سلګونه میله هغه وصلې خبريالانو ته وښودې چې په هلمند ولایت کې د قاپونوم له خصوصي امنیتي کمپنۍ څخه نیولې وي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې رئیس جنرال سید عبدالغفار سیدزاده خبرداري ورکړ که چیرې خصوصي امنیتي کمپنۍ په خپل خوخه خپل وسلې تسلیم نکړي، نو په زور به وسلې شي.
هغه سلاح چې د کمپنیګار سره د هغه موږ اخلو چې هر رقم سلاوي د ډاک پروسې ته تسلیمو. هغه کې امر د حکم د رئیس جمهور واضح ده چې کوم سلاح چې کمپنیګان لري په کوم طریقه باید واخیستل شي، هغوی ته پیشبینی شوی ده. حکم رئیس جمهور ده کاملا قابل تطبیق ده او کسور په قانونی او نورمال ډول حاضر نشو بیا په زور اخلو.
پولیسو د اوس د وقابل خصوصي امنیتي کمپنۍ څخه 15 میله پیکاوي او 315 میله کلاشینکوفونه ترلاسه کړي. د خصوصي امنیتي کمپنۍ په هلمند ولایت کې د غیر حکومتي مؤسسو د امنیت په ټینګښت او د بهرنیو ځواکونو د لوجستیکي موادو د لیږدولو په برخه کې بوخته وه. د کورنۍ او چارو وزارت وویل چې دا مهال 250 ثبت شوي او 950 بې جوازه خصوصي امنیتي کمپنۍ په دې هیواد کې فعالیت لري چې په تیرو څو اونیو کې یو شمېر بې وسلې شوي هم دي. د کورنۍ او چارو وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې رئیس جنرال سیدزاده څرګنده کړه چې په تیرو څو ورځو کې په څو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر خصوصي امنیتي کمپنۍ بې وسلې شوي او ډېر ژر به له نورو څخه هم وسلې راټولې شي.
هرات ولایت کې مخه اخیستې ده چې قومندانۍ ته انتقال شوی ده او مخ دغنه په پکتیا کې اخیستل شوی ده او بدخشان کې اخیستل شوی ده. او دغه پروسه په شدت ادامه لري چې د ثبات انشاءالله په قندار کې ثبات بل ثبات هلته آماده کیږي او که چیرې آماده نشو مکمل تدابیر لرو په هغه صورت بدوی باندې فرمان تطبیق کړو.
په افغانستان کې خصوصي امنیتي کمپنۍ د سپکو وسلو ترڅنګ درنی وسلې هم کاروي او تر ډیره دغه کمپنۍ د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو د لیږدولو او د بهرنیو مؤسسو د امنیت چنګښت په برخه کې فعالیت لري. په وروستیو دوو کلونو کې د خصوصي امنیتي کمپنیو فعالیتونه د افغان حکومت لخوا جدي سرل کیږي او ډیر شمېر یې تورنی شوي چې فعالیتونه غیر قانوني دي او په افغانستان کې په تښتونو او ناامنیو کې لاس لري. د افغانستان د ولسمشر د فرمان پر اساس په دې هیواد کې خصوصي امنیتي کمپنۍ باید تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په بشپړ توګه منحلې او کارکونکي د هغوی د خوښې په صورت کې د امنیتي ارګانونو له لیکو سره یو ځای شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دې وروستیو کې یو برتانوي مېرمن له څو تنو افغان ملګرو سره د جلال آباد کونړ پر لویه لاره وسلواله وتښتوله. نړیوالو ځواکونو په کونړ کې د مېرمنې او نور اختطاف شوو کسانو د موندلو لپاره پراخ عملیات پیل کړ چې د سیمې د خلکو په وینا عامو وګړو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ مشران وایي دوی هڅه کوي چې د خبرو اترو او جرګې له لارې تښتول شوي کسان خوشي کړي، خو د بهرنیو ځواکونو عملیاتو د دوی د هڅو مخې ته خنډونه جوړ کړي. روح الله انوري او د موضوع تفصیل.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل وسیدونکو شکایت کوي چې د څور څخه را پدې خوا په سیمه کې نړیوالو ځواکونو د تختول شوی برتانوي میرمنې او د هغې د دریو ملګرو د لټون د پاره پراخ عملیات پیل کړي دي چې لامل یې ډیرو خلکو خپل کورونه پریښي او نورو سیمو ته په کډه شوي دي او ګڼ خلک لا اوس هم هلته بند پاتې دي. څو تنه قومي مشران چې هم دا اوس د دې وګل درې څخه د څوکۍ ولسوالۍ مرکز ته راغلي، په دره کې د پیل شوو عملیاتو څخه وروسته خلکو ته د پیدا شوو ستونزو په اړه یې ازادۍ راډیو ته وویل.
موجوده خبره چې کومه د حکومت دا قوې نه ایستلې دي، په سرحدونه یې کڅه کړې دي، ما باندې دره کېم دي، مخلوق ټول د بمبار لاندې دی، بمبار پکېږي، واړه او زاړه ټول ماسیره دي. څوره چې موږ ساري چې زخمیان او د مړو پته موږ ته نشته، خاران هسې په بیابان پراته دي، غرونو ته تښتېدلي، ځینې کډې کتر روان دي او ځینې به پوزه تښتېدلي.
زما نوم زرګل دی، دیوګل د درې د چمبیل د کلي اوسېدونکی یم. دا قوه راغلې ده، هغه سر مې دیوګل دی، نه هغه هلته هم قوه پرته ده، بمبار پرې روان دی، دې سرونو ته بېګا ختلي دي، چلست هم رسېدلي. دا کلي ماسیره شو، کورونه ووته، تکلیف دی او زحمت دی او بمبار روان دی، خلک په لړزان کې دي، خلک د خپلو کورونه وتي دي.
دوی وای کله چې د کونړ جلال آباد پر لوی لاره د سمڅو تنګي څخه برتانوي میرمن او د هغې درې تنه افغاني همکاران د وسلوالو کسان لخوا وتښتول شول، نو د څوکۍ ولسوالۍ شورا د قومي سپینګیرو او دیني عالمانو څخه یوه جرګه جوړه کړه او وسلوالو کسانو سره د خبرو دپاره دی وګل تلاړل څو د خبرو له لارې ستونزه هواره کړي. خو د جرګې د رسیدو سره سم نړیوالو ځواکونو هلته عملیات پیل کړل او د دوی هڅې ناکامې شوې.
دا ځکه نشي پیدا کېدلی هغه چا چې دا ښځه بېلې ده، مخکې ته روان دی چې هر پله لاړ، خو هغه نشي ورتلی. تا په دغه چل نشي نیول کېدل لکه ده چې دا روانه کړې ده په دغه ترتیب باندې دا ښځه نشي نیول. موږ سپین ږیرې د دې حکومت یم یو د دې ملت یم او دا سپین ږیری چې د سپین ږیری ځانته وایي تجربه هم لري یو اندازه مغزم لري. موږ د دې ځای نه د دې حکومت امر باندې لاړو شپه په شپه چې لاړو موږ هغه سره ادب ته هم درسېدو څار له قوه زموږ نه مخکې پرېوته او شاته هم پرېوته او درې وام واخېست هغه خلک زموږ نه ټول لاړ وتښتېد.
زما نوم حاجي حضرت یازین دی شپېدا د کلي یم یو غل د درې یم مت را وغوښتلو د را وغوښتو نه وروسته یو څو سپین ږیري موږ درې ته لاړو. درې ته چې لاړو هغه کومه کاروایي چې زموږ په لاس کېدله له قوه سمه لاسته راغله. قوه چې راغله د دې قوې نه د خلکو دومره نفرت وکړه چې که یاغي وه او که نه و یاغي ټول په غرونه وختله. بس موږ چا سره وسه وکړه او موږ امکان پیدا نه شو چې موږ داسې خبره کړې وای د چا سره چې دا موضوع په دې حل کېږي هغه خبره موږ نه هغه ورکه شوله.
قومي مشران وایي هیڅ ستونزه د جنگ په زور نه حل کیږي نو باید چې نړیوال ځواکونه خپل پیل کړي عملیات پای ته ورسوي او جرګې ته د وخت ورکړي چې وسلوالو سره خبرې وکړي. د کونړ لوړپوړي دولتي چارواکي او نړیوال ځواکونه په سیمه کې د پیل شوو عملیاتو په اړه څه نه وایي. خو د څوکۍ ولسوال لال مرجان وایي چې نړیوالو ځواکونو د برطانوي میرمنې لینډا د موندلو دپاره پراخ عملیات پیل کړي دي.
په هماغه ورځ مازدیګر موږ یوه جرګه د قومي مشرانو او د څوکۍ ولسوالۍ د پرمختیایي شورا چې څوره یو لس کسان ټول مجموع یو پنځلس کسیز موږ ولیدله مخالفینو د خوشکېدو لپاره د لار هواره چې شپې تلفو نو هغه ساحې ته یې ونیولې رفت عملې په دره کې بند چې پنځونه واچول په دې خاطر باندې زموږ دغه جرګې هغه مؤثره چې دغه منځه لاړه. خو په هر صورت باندې جرګه رمایي زموږ هلته پاتې ده او هغوی د خلکو سره په رابطه کې دي خو هغوی وېرېږي دوی سره کابلبل قتل نه کوي.
هغه وایي تېره ورځ هم نړیوالو ځواکونو په دیوګل کې یو شمېر هغه سیمې بمبار کړي چې په کومو ځایونو کې ورته د وسلوالو طالبانو د شتون راپورونه راغلي وو. قاری مسلم چې ځان یې په دیوګل کې د وسلوالو کسانو قومندان معرفي کاوه پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته وویل تر څو چې نړیوال ځواکونه په سیمه کې عملیات پای ته ونه رسوي دوی به نه چا سره خبرې وکړي او نه به هم د نیول شوو کسانو د خوشي کولو پریکړه وکړي. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
په دې وروستیو کې افغان حکومت د دولت له وسلواله مخالفانو سره د خبرو اترو لپاره د سولې د عالي شورا د غړو نومونه اعلان کړه. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا شورا به وتوانېږي چې د افغانستان د کلونو اوږدې شخړې او جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي؟ په خوست کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر په همدې اړه د لوی پکتیا له قومي مشر نادرخان کټوازی سره په همدې اړه خبرې کړې دي.
کټوازه صاحب، د سولې د عالي شورا په اړه ستاسو نظر څه دی؟ آیا دا شورا به وکولی شي په افغانستان کې روانو شخړو او ناامنیو ته د پای ټکی کېږدي؟
د افغانستان اوسنۍ شخړه د یوازې دغه په افغانانو پورې اوس تړلې نه ده پاته. په دغه کې نړیوال ځواکونه ښکېل دي، د سیمې هېوادونه همسایه هېوادونه مستقیم لاس پکې لري، نو یوازې افغانان نشي کولای چې دغې شخړې ته د پای ټکی کېږدي. په چېرته له دغې شورا سره د افغان دولت په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د ناټو او د سیمې د هېوادونو صداقت موجود وي. په شورا کې هم خپل همغږي وي، د شورا نظر هم ډېر مهم ده، په خپل منځ کې چې دوی سره هم نظره وي او په صداقت باندې ګامونه واخلي، د ما په نظر باندې نتیجې ته رسیږي. بله خبره دا ده چې شورا ته باید اجرایه قوت ځواک دوی ته ورکړ شي چې دوی د یو ډول فیصلو توان ولري او د هغو د تطبیق تضمین نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت هم دغه وکوي. په هغه صورت کې بیا کولای شي شورا لیک پرمختګ ونه.
د سولې د عالی شورا د تشکیلاتي جوړښت په اړه څه نظر لري؟ ستاسو په اند د سولې د عالی شورا د غړو په انتصاب کې ټولنیز عدالت او د افغانستان قومي جوړښت په پام کې نیول شوی او څنګه؟
مهمه مسله دا ده چې ټول افغانان په دغه شورا کې برخه ولري. تر اوسه خو له ټولو غړو څخه ځنه هم خبر هغه کوم کسان چې هغه پیژندل شوي چیرې دي هیواد سي مغه خو د افغانستان له بیلابیلو قومونو مذهبونو او سیمو څخه دي چې دغه تر اوسه پورې څوک د چا نومونه اخیستل شوي دي. په هر حال باندې د ما په نظر باندې په دغه شورا کې د هغو سیمو ونډه باید سي زیاته وای او زیاته واوسي. په کومو سیمو کې سي اوس جګړه دا اوس روانه ده، د هغو سیمو خلک باید سي زیاته ونډه، د هغو سیمو مشران زیاته ونډه پکې ولري. ولري ځکه چې هغه په هغه سیمو کې بلد دي له مخالفینو سره کوم تماس نیسي یا دوی په خپل سیمو کې کار کوي نو د بل سیمې خلک حالته زیات رول نیسي لوبولای البته زه شخصي توګه ټول ته په احترام سره یو څه زویره لرم چې په دغه شورا کې ځینې داسې شخصیتونه موجود دي چې دوی دغه د جګړو په کلونو کې مستقیمه د اوسې د افغانستان د حکومت وسوال مخالفین دي په هغه وخت کې دغه دولوري سره جنګېدلو نو هغه مخالفین هسې هم بانه غواړي نو که چېرته دغه خلک ډېر ورمخته سي او ډېر یې مطرح کړي په شورا کې مخالفین بیا یې چې څنګه موږ دغه جوړې ته زیرېدای شو ښه خبره خو دا ده چې دوی دغسې یو کسان په دغه شورا کې قدرت او زیات واک دغسې کسانو ته ورکړي چې هغه یا خو د طالبانو له مخالفینو سره له نږدې پېژندګلوي ولري او یا هم داسې بې طرفه کسان وي چې طالبان مطمئن واوسي چې دغه د موږ په ضد یا د موږ په زیان باندې کومې پرېکړې سرته نه رسي.
د لویې پکتیا د یو مخور قومي مشر په حیث فکر کوي په لویه پکتیا کې چې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله ناامنۍ پکې زیاتې دي او د وسوال مخالفینو فعالیت هم هلته زیات ترسترګو کېږي دا شورا به په لویه پکتیا کې د سولې او امن او د طالبانو سره د روغې جوړې په راوستو کې څومره موثر او بریالی وي.
که چېرته دغه شورا په مجموع کې یو فرمول د ټول افغانستان لپاره یو ډول عینې فرمول وړاندې کوي د ما په نظر باندې دغه فرمول به نه وي بریالی. په لویه پکتیا کې تر اوسه پورې لا قومي جوړښتونه موجود دي، هلته قومي مشران شته. په دغه شورا کې د لویې پکتیا ونډه باید زیاته وي، داسې ځکه چې په لویه پکتیا کې تر اوسه دا ټول په دې باندې پوهېږي چې هلته دغه د قومي جوړښتو په اساس باندې اوس هم چې دغه نسبي امنیت هلته چې یو څه امنیت هم موجود ده، قومونه دغه امنیت راوستی ده. نو که چېرته دغه شورا لویې پکتیا دغه د شورا غړیو ته دا واک ورکړي چې هغه د لویې پکتیا له مشرانو له دیني عالمانو سره د هغه خپل قومي جوړښت په اساس په بنسټ باندې چې هغه څنګه قومي پرېکړې کېږي په هغه بنسټ باندې له هغو سره په تماس کې شي، له هغو سره خبرې وکړي او هغه له مخالفینو سره په تماس کې شي، د ما په نظر باندې بیا دا یوه اندازه نتیجه ورکوي. ښه خبره دا ده چې د لویې پکتیا لپاره د دغه دریو ولایتو په ځانګړي ډول باندې د پکتیا، پکتیکا او خوست د دغو ولایتو لپاره چې دغه کوم استازي په عالي شورا کې ټاکل شوي دي دغو ته باید واک ورکړل شي چې هلته هغه قومي مشران او دیني علما چې کوم دي هغه په اعتماد کې واخلي تر څو پورې د خپلو قومي جوړښتو په نتیجه کې دې فیصلې ته ورسېږي. خدای دې وکړي چې له مخالفینو سره یو ډول خبرې یو ډول دا د خبرې پیل شي، چې خبرې پیل شي زه مطمئن یم چې هلته بیا قومونه موجود دي انشاءالله یو نتیجه ته رسېږي.
د پکتیا د لوی پکتیا قومي مشر او د ولسي جرګې لپاره د پکتیکا غړی نادر خان کټوازی و چې له طالبانو سره د سولې لپاره د ټاکل شوی عالي شورا په اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کولې. د افغانستان سترې محکمې 15 قاضیان د 15 ورځنیو تخصصي زده کړو لپاره مصر ته ولېږدول شول. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان سترې محکمې په مصر کې د تخصصي زده کړو لپاره د افغان قاضیانو دوهمه ډلګۍ هم قاهرې ته واستوله. د افغانستان د سترې محکمې د قضایه قوې اداري امیر ډاکټر عبدالمالک کاموي وایي چې په مصر کې د افغان قاضیانو د تخصصي پروګرام د زده کړو درسي نصاب د افغانستان د سترې محکمې لخوا جوړ شوی دی او یوازې د تدریس چارې د مصري استادانو لخوا پر مخ وړل کیږي. ښاغلی کاموي وویل افغان قاضیان تیره دوره په مصر کې د زده کړو پر مهال ډیر ښه ځلیدلی دي.
اول دفعه چې موږ ګروپ لیږلو زموږ دغه تشویش موږ سره وجود درلود چې د سنې چې زموږ د قاضیانو د سطحې کچه د علم او د پوهې کچه ټیټه یي. اول ته استادان په ډېره سطحه باندې خبرې کوي او دوی نشي کولی چې هغه هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي، ولیکن هغه راپور چې موږ ته د مرکز د قاهرې څخه راغی، د قضایي مرکز څخه راغی، خپل اوس مصري استادانو د افغانستان د قاضیانو د علمي په سطحې باندې هغه خوشحاله ویلي چې دوی واقعا علمي سطحې ډېرې جګه وه او د نور ملکونو په کچه باندې چې دوی هلته مرکز کې دروزن لاندې د افغانستان قاضیان هم په علمي نقطې نظر سره ډېر رسېدلي او هم د استفادې نقطې نظر نه ډېر استفاده وکړه.
دا ځل هم د تېرې دورې په شان 15 افغان قاضیان چې د بېلابېلو ولایتونو د محاکمو او قضایي ارګانونو استازیتوب کوي د قضایي زده کړو لپاره د مصر پلازمېنې قاهرې ته استول شوي دي. مصر ته د افغان قاضیانو د استولو پروګرام د هغه پروتوکول یوه برخه ده چې د مدني او جزا د قانون د شرح او تفسیر، د قاضیانو د روزنې او دغه شان د قضایي مرکز د جوړولو په برخه کې د مرستې په خاطر تیر کال د افغانستان د سترې محکمې او د مصر د دې وزارت ترمنځ لاسلیک شو. د چارو کارپوهان د افغان قاضیانو لپاره ورته روزنیز پروګرامونه اړین بولي او وایي افغان قاضیان دا وړتیا لري چې له هیواد څخه بهر هم د قضا په برخه کې زده کړې وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی مولوي ارسلا رحماني:
دا به ډېر ګټمن وي چې موږ ته دغه د مصر د جای پیدا شي، د مصر هلته قاضیان صاحبان تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. دلته چې قاضیان دي د افغانان ډېر ذهن ځیرک خلک دي، چې مخکې چې تللي دي مونږ مصر په ډېرو ښه نمرو په ډېر ښه نام راغلي دي.
د افغانستان د سترې محکمې د چارواکو د معلوماتو له مخې افغان قاضیان به د خپلو زده کړو په 45 ورځنۍ دوره کې د یوې میاشتې نظري زده کړو تر څنګ د 15 ورځو لپاره د محاکمو او دغه شان له علمي او تحقیقاتي مرکز څخه لیدنه وکړي. د کتونکو په نظر مصر ته د تخصصي زده کړو په خاطر افغان قاضیان په داسې حال کې لیږل کیږي چې د افغانستان په محاکمو، عدلي او قضایي ارګانونو کې د پوهو، مسلکي او پاکو قاضیانو تشه احساسیږي او خلک هیله مند دي چې د داشان پروګرامونو دوام او د دغو قدرونو پر استنیدلو سره به په محاکمو، عدلي او قضایي ارګانونو کې تر ډیره د دوی ستونزې هوارې شي.
دونی می بچی شوی دی لفرشتی جلالتی چخد ده مهم و خبر نولندی زور.
جمهور رئیس حامد کرزی د نړۍ په ځواکمنو هیوادونو چې افغانستان کې عسکر لري انتقاد وکړ چې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره په دې هیواد کې دي. په کابل کې د بینوا ویبپاڼې استازی او یو شمیر افغان خبریالان د افغانستان له دولت غوښتنه کوي چې د بینوا ویبپاڼې دي د بینوا ویبپاڼې ته دی برته د فعالیت اجازه ورکړي او همدارس په هرات کې د یو خصوصي ټلویزیون د بیا پرانستنې غوښتنه کړي. د لوړوت په پاکستانی مقاماتو لژمنو سره سم نن هم د تورخم لار د ناټو د کاروانونو پر مخ تړلې ده. په سیمه کې یو شمېر مسؤلینو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په وضعیت کې کوم تغییر نه دی راغلی او د تورخم لار بنده ده. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دغه هیواد کې د ناټو د هوایي هلیکوپټرو حمله وغندله. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دغه هیواد پارلمان ته وویل چې دوی به کله هم چاته اجازه ورنکړي چې د پاکستان پر ارضي تمامیت تیری وکړي. د ویلي چې د ناټو چارواکو بخښنه غوښتي. د سوریې جمهور رئیس بشار اسد تهران ته ورسید. دی به نن له جمهور رئیس احمدی نژاد سره وګوري. د ایران د دولتي ټلویزیون په وینا ټاکل شوی چې جمهور رئیس محمود احمدی نژاد ډیر ژر لبنان ته لاړ شي. متحدو ایالاتو ویلی په عراق کې تر پارلماني انتخاباتو وو میاشتې ورسته د یو ائتلافي حکومت تر رامنځته کولو لپاره د دغه هیواد د سیاسي مشرانو تازه ګامونه د خوشبینۍ وړ دي. او امریکایي مقاماتو په ګواتیمالا کې د سفلیس ناروغي پړای وي امریکایي ساينسي ډلې تحقیقات غلط او ناوړه بللي او لدی عملیه بخښنه غوښتي. دغه تحقیقات په 1940 میلادي کال کې ترسره شوی وو او چیرنې په یو شمیر بندیانو او د رواني ناروغیو په یو شمیر ناروغانو ترسره شوی.
په داسې حال کې چې د پاکستان او ناټو ترمنځ د هغه برید په اړه چې څو ورځې وړاندې په قبایلي کورمه ایجنسۍ کې ترسره شوی او په ترڅ کې د ناټو هلیکوپټر شپږ پاکستانی سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله، لا جنجال روان دی. د امریکا بې پیلوټه الوتکو یو واری بیا پر شمالي وزیرستان تازه حمله کړې ده. دغه برید چې د شنبې پر سهار د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې ترسره شوی ویل کېږي چې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې، چې ویل کېږي مشکوک وسلوال طالبان دي. مجیب رحمان انګار پی رپورټ لري.
بی پیلوټ الوتکو د شنبې پر سهار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ختیځ شاوخوا 25 کیلومتر کې د دتخیلو په اسرا کلی کې یو کور پنه کړی چې ویل کېږي 200 تنو ته پکې مرګ ژوبله وخته. سیمایزو دولتي مسولینو په خطایت کړي خو د وژل شوو کسانو د هویت په اړه به خبري خودلې. یو دولتي چارواکي ازادي رادیو ته وویل چې دوی تر اوسه د اتو تنو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبر ترلاسه کړي او امکان لري چې د مړو شمیر تر دې هم لوړ شي. خو نوموړي دا ونه ویل چې وژل شوي کسان ځایي طالبان که بهرني وسلوال جنگیالي ول. د عالمجان په نوم یو ځایي اوسیدونکي د تلیفون پر لیکه ازادي رادیو ته وویل
نن سبا سحر د میرانشاه نامخ کې د سړم داخل کې جډون حمله کما شوې ده پدې کې اته کسان مړه دي او څلور زخمي دي دا تقریبا 30 کیلومتر مخکې افغانستان سایت ده پدې کې څلور مزایل خدل کېږي چې په یو کور باندې وروته واول دا پاته خو ځکه نه لګي چې کمزې باندې اټی کوشش نه تیار نه خلک ورځينه تر اوسه به موږ دا معلومه نه شو چې دا سوک دی او دا کمزې دي
د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ دوه ورځو کې دا د بی پیلوټ الوتکو لومړی برید دی چې پر شمالي وزیرستان تر سره کیږي تیر میاشت د غوالوتکو لشل ډیر بریدونه کړی ول چې ډیر یې د تخیلو پر سیمه تر سره شوی ورسته تر هغه چې د روان میلادي کال لپاره رئیس د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې څو وارې زیاتوالی راغله د وزیرستانونو د بیلابیلو قومونو مشرانو د قومي جرګو په ترڅ کې د دغو بریدونو د بندولو غوښتنه کړې د قومي مشرانو په وینا په دغو بریدونو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو جنگیالیو په پرتله ولسی خلک ډیر زیانمن شوي چې د مرګ ژوبلې وروښتو ترڅنګ د هغوی ورځنی ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ کړی بلخوا د ناټو د هلیکوپترو د هغه برید په اړه چې د پنجشنبې په ورځ یې د کورمې په منډتي کنډو سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو پر یوه پوسته ترسره کړی وو او شپږو تنو سرتیرو ته یې مرګ ژوبلې اړولې وه د پاکستان یو دوه کسیز پوځي هیئت د شنبې پر سهار کابل ته تللی څو د ناټو له مشرانو سره د هغه په اړه وغږیږي پاکستان له ناټو نه په دې اړه د کره تحقیقاتو غوښتنه کړې او د تیرې پنجشنبې راهیسې یې د تورخم لار د دغو ځواکونو د اکمالاتي کاروانونو پر مخ تړلې مجیب الرحمن انګار ازادي راډیو پېښور
د پاکستان پر شمالي وزیرستان قبایلي سیمه باندې د نړیوالو ځواکونو د حمله موضوع ته دوام ورکوه د پاکستان صدر اعظم وای کچرته د ناټو هلیکوپټر بیا پر پاکستان برید وکړي اسلام آباد به هغه ستر سره کړی چې کولای شي یوسف رضا ګیلانی وروسته تر دې د خبرداري ورکړ چې په تیر څو ورځو کې څلور ځله د نړیوالو ځواکونو هلیکوپټرو د پاکستان خاوره وښته پاکستان څه کولای شي دا مسله په پاکستان کې د نشتل عوامي ګوند بهرنی اړیکو د څنګه مسؤل هاشم بابر څخه احمد شیبر پختلی ده د دې مرکې د اوریدو بلنه درکو
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي که بیا زموږ پر خاوره تیری وشي موږ به نورو لارو چارو ته مخه کړو پاکستان به د ناټو هلیکوپټرو ته څه ځواب وایي که بیا دا هلیکوپټر د پاکستان پر خاوره برید وکړي
پاکستان د وزیرم لپاره د دین بغیر بل لار ونه چې هغه یو احتجاج چې کوم دی په قومي اسمبلی کې وکړي لیکن خبر دا ده چې یو طرف ته موږ احتجاج کوو او موږ چون کې د حکومت سره اتحادیات وو نو په دې احتجاج کې هم سره شامل یو لیکن هغه خبره هم په کار نه ده چې هیر شي چې فیصل شهزاد چې دی په نیویارک کې ونیول شو او دا هغه پوره منصوبه ثابته شوه چې هغه په پاکستان کې جوړه شوې وه او بیا امریکایي چې کوم دی پاکستان ته دا وایي کدا چې کوم د منصوبه په امریکایي خلاف وشوه او کامیاب شوه زمونږ هغه کار کوو کوم کار چې موږ طالبانو سره کړی یونایټیډ نیشن سکیورټی کونسل چې کوم دی په 2009 کې یو ریزولوشن پاس کړی وو هغه کې دا ویلي شوی دی چې کوم ملک کې داسې خارجیان عسکریت پسند دهشتګرد د ګروپ په لحاظ سره یا انفرادي طور باندې سټیټ ایکټز وي او که نان سټیټ ایکټز وي هغوی هغلته ناست وي او هغوی په بل ملک باندې یعنې په افغانستان باندې حمله کوي نو دا د پاکستان ذمهواري ده
بابر صاحب کرا شو بیرته د ناټو مسلې ته ستاسو په فکر که ناټو بیا همداسې بریدو کې لکه په دې تیرو څو ورځو کې چې څو بریدونه وکړل د هلیکوپټرو له لارې په پاکستان کې پاکستان څه کولی شي چې دا یوسف رضا ګیلانی وایي چې نور اختیارات هم راسره دي
دا خبره داسې حد ته ورسېده که څنګه چې ګیرنسی بریدې دي نو آیا د دې نقصان چې کوم دی پاکستان ته زیات دی او که امریکې ته او افغانستان ته زیات دی ځکه چې نن په منطقه کې پاکستان په عالمي برادرۍ کې هم او په دې منطقه په دې ریجنل سټیټس کې هم د ځان د دفاع صلاحیت نه لري ځکه چې مونږ د یو اتحادي په طور باندې عسکریت پسندیانو خلاف د ټیرریستانو خلاف چې کوم دی مونږ دومره منډه نه ده والې دومره ملاتړ نه دی کړی څومره چې هغه وو پکار وو زه دا خبره منم او دا خبره زموږ فوج ټیک هم صحیح کوي چې مونږ د دې جوګو نه یو چې یو طرف ته چې کوم دی مونږ باندې چې کوم دی سیلابونه راغو بل طرف ته مونږ چې کوم دی هندوستان سره بارډر چې کوم دی هغه هم داسې په خطر کې دي مونږ نن په شمالی وزیرستان کے چکم نے عملیات شکو کی بدا خبر آپ حقیقت پسند ہے پر نظر کو قتل یو طرف تک وہ امریکہ اور ناٹو فورسز امریکہ پر غیر ناٹو فورسز اور افغانستان میں وہی کہ خیر دیتا سے منگلہ شمالی وزیرستان کے سپیس را گئی اجازت را گئی کہ منگ خپل عملیات التگو کو دام پورے جی دو ملکوں تربند یا معاہدت کی دی چیز کا چھ طالبان و عسکریت پسندی کے افغانستان تا نقصان رسائی افغانستان پر کہ جکم نے ڈیسٹیبلائز کی تو پاکستان و سرا و سرا داغی نے زیادہ ڈیسٹیبلائز کی گیا ڈیسٹیبلائز دے
بابر صاحب ساسو مطلب دا دے چھ پاکستان ناٹو ته څه نشي ویلی چې د دوی په خاوره باندې که بیا بمباري وکړي او په دې مسله به ما همداسې پټه خوله پاتې شي لکه څرنګه چې په پیل کې د بې پیلوټ الوتکو پر ضد اسلام آباد ویل چې دا بریدونه باید ونشي او وروسته بیا اسلام آباد غلی شو او اوس څه نه وایي.
زه خو وایم چې پاکستان دې حق ته راغلی دی چې هغه د فارسی یو متل دی چې قهر درویش برجان درویش ځکه چې پاکستان اقتصادیات چې کوم دی هغه د ورلڈ بینک اور دا آئی ایم ایف محتاج دی دویم حالت دا دے کہ ہندو امریکی چکم دے خصوصاً دا دو ذرا دوارا پستا چی سمرا فوجی امداد پاکستان دا برکرے دے اگر دیر لوی امداد دے منگا دا فوجی امداد دا بغیر ہم چکم دے خپل دفاع زیادہ نشو ساتھ دے دریم خبرہ پا پاکستان کی دنن ہم یو قسم لا کنسنسس میں دے جو شوے چی منگا سوگو نو کمزور ہے وہ پاکستان کی چن سمجھ دی اگر پرون نہ زیادتی دی اگر سو کال در سو کال اڑان سے دی زیادتی دی نو من بچی کم نے دنے تو سم مقابلہ ہو
د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند د بهرني اړیکو د څنګه مسول هاشم بابرو چې د پاکستان او ناتو ترمنځ د پاکستان پر خاوره د ناتو د هلیکوپترو د بریت له عمله د پورته شوی جنجال په باب ازادي راډیو ته خپل نظر څرګنداو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د خبرونې پاتې برخه د ځوانانو نیس پروګرام تاند څنګ ته ځانګړې شوې ده.
تاند څنګ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
گرانو ځوانانو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. په دې تاند څنګه کې لومړی د بابر تاریخي بند ته ورځو. بیا سخی سعادت تر پیژنو، هر ځوان چې وایي د کیمیا فرمولونه کشف کړي دي. د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ سندره هم مه هیروئ. له ما لینا شریفي سره اوسئ. گرانو ځوانانو سیل او ساتری بنیادم ته روحي هوساینه ورکوي او د ورځنیو چارو تر سره کولو ته لاغښتلی کوي. نو له همدې امله ګڼ ځوانان کله ناکله میله ځایونو ته په چکر وځي او د طبیعت له ښکلاو خوند اخلي. په کابل کې یو نامتو تفریح ځای د شیر دروازې د غره په لویدیځه لمنه کې پروت د بابر بڼ دی چې هره ورځ د سهار له 2 بجو تر ماښامه په اوسط ډول زر تر 2000 کسانو د میلې او تفریح لپاره ورځي. د کابل اوسیدونکی ډاکټر اسدالله کریمی چې له خپل کورنۍ سره د تفریح لپاره بابر بڼ ته تللی، تفریح کول د انسان روحي ضرورت ګڼي. وایي
تفریح خو ډیر ضرور ده هر سړی دپاره چې دوی په هفته کې کار کوي، خاصتا په هفته کې یوه ورځ خامخا باید دوی د روحي د لحاظ نه باید یوه ورځ تفریح وکړي. دا د ذهن دپاره، د آرامش دپاره دا ډیر ضرور دی. هر څوک باید دا تفریح وکړي او تفریحي ځایونه نور هم ډیر جوړ شي تر څو د افغانستان خلک ډیر غمدیده خلک دي، تر څو دوی ذهنونه آرام شي او دا غمونه ترې هیر شي.
بابر بند شاوخوا پنځه پیړۍ وړاندې په شپږ پنځوس جریبه ځمکه کې مغولي واکمن ظهیر الدین محمد بابر جوړ کړ، چې د وصیت له مخې دی او د ده د کورنۍ څو غړي هم پکې ښخ دي. د بابر تاریخي بڼ کې شته ښکلې ودانۍ چې له پخو خښتو روغي دي او شاوخوا لوړ خټین دیوالونه ترې چاپیر دي. دغه راز د هند اسلامي معمارۍ په سبک جوړ جومات، د حرم سرا ماڼۍ، د کاروان سرا میلمستون او رستورانت، د شنو ونو او رنګارنګ ګلانو منظره، شین چمن او په ویالو کې روانې نرۍ اوبه هغه څه دي چې ګڼ ځوانان د تفریح لپاره ځان ته ورکاږي. راځئ له ځوانانو واورو چې په بابر بند کې د خپلې میلې په اړه څه وایي.
زمانم پاتون افضلی والا باغ بابر خو یو ډیر مشهور او ښکلی تفریحي ځای دی. ډیر ښایسته سرسبزي لري او د اوازۍ ډنډم پکشته، خصوصا د موږ لپاره بس ډوډۍ ده او پارکو کې ګرځو. ساتري د همدغه د ژوند یوه خاصه برخه ده.
څنګه اوبازي ته به هم ځئ؟
موږ خپل اوبازي زده انشاءالله او حتما به اوبازي ته ځو، د یو دوه درې نفره.
تاسو چې بابر بند ته راځئ له دوستانو سره سره ځئ؟ ډیر خوشحاله که له کورنۍ سره.
والا خو د دوستانو سره چې سره راځي ډیر اختیار ډیر خوشحاله وي، د فامیل سره سړی راځي خوند کوي، خو دومره چې د دوستانو سره سړی ساتېږي د فامیل سره نه. د دوستانو سره خو صرف یو باغ بابر نه ده چې دلته راشي، موږ بیا نورو ځایو ته هم تفریح ته ځو، او که د فامیل سره وي نو همدغه باغ بابر کې د ټوله ورځ تېرېږي لکه بندي.
مانو فیروزه ده او زده دمه شهید مطالعه مهم. نن موږ دې پر غولې چې دلته ساتیر کو چهارشنبه ورځ خاصتا د فامیلیو لپاره اختصاص شوی دو، نو دې پر زړیر ښه احساس کوم. نن
دلته کوم سہولتونه دې تاسو لپاره کوم تفریحګانه به کوي؟ دلته
ولا داسې خاص سہولت خو نشته. بیا هم ګلان دې د شنې ساحې اکثرا د فامیلیو ډېر خوښېږي، دا موږ خوښ دي نو بس دغه کې خوشاله یو.
خوړه به څنګه کوی؟ له کورم راوړي دلته پخوي چا مده ګمنیول.
خوړه خو مونږ کور کې پخه کړې دي، بیا مو دل یار وړې دي، بس دلته به فامیل کینو ګرم بي کو بیا به نوش جان کو.
کراتو یت څه مره وړي یت څه بخري غیر می ته خیره.
ولا سي رختل ته مونږ خو چرګ تیار کور کې سره کړې وا اوریږي سالات مالا دا څه مره وړي دي نو دا پخرو.
ایمانو نسیم ده مکوریان اوسیدون که هم فعلا باغ بابر پارک تر غالی فامیل سر غالی و غورش لک چکر مکر تفریح بکو لک مداوه خشول تیر چیستن.
دلتا تفریح کوی دلتا چرا غالی ساتیری بطا کوی؟
دلتا ما یو خصوص والا مراسل ده جسا غورش یو مجلس و کود ازی که دور کی ورکی فعلا بس دقا ساتیری بکوونو اخپلا دا شانو که گوتی نویم دا امون مرگلی دی در دیر شوکی دی دست وز غکوی دا لگی گوتی کی اسرکی وی دست وز غکوی بیا وقت تیری گا دا خپل دا ترورزی ساس غکوی بخوان کی
افغانستان زینو میله ځایونو ته د خلکو د ټیټ کلتور له امله نجونې ازاده نشي تلی ځکه ځورول کیږي. خو د کندهار اوسیدونکي سیمینه چې کابل ته میلمنه راغلې او بابر بڼ ته په میله وتلې وایي چې دلته ځورېدلې نه ده. دا د خپلې میلې په اړه راته وایي.
اوس داسې د پسار راغلي دلته ښه خوند کوي، دلې دېګ پخه ودلې شان راوړو، یا دلې دېګ پخو یا پک پک پخ کړی والا راوړو دلې خورو نارینه مو ښځې ټوله. نن ورځې ګرمه وه، سلاته شلومبې موږ بیا کندهار خلک شلومبې ډېر خورو، چای ترمزان ډک کړه، بیا دلې ګشته به دا شان راوړو دلې چای پخو، بیا دا باغ بابر ښه ځایم دی ښه غټ، هېڅکله ښځې نه پازوي، نه ښځې ته غږ کوي نه شی کوي، بېخي ښه خلک دي ښه موږ نه پازاب کړي. ساتېری داسې لوړ وختلو عکسونه کاسې دام وکړه تراکشته سو شو سنه زاید نو سات تیر سو.
د بابر بند عملیاتی آمر احمد شاه وردگ وایي چې په دې باغ کې د خلکو د ښې تفریح لپاره ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي دي او خلک په آرامه فضا کې خپله تفریح کوی شي.
په دې باغ کې تر ټولو نه ښه سهولت اول د امنیت او د آرامې فضا سهولت دی. یو فامیل یوه کورنۍ هغه وخت خپل ماشومان د کور ښځې یوه تفریحي ځای ته لیږي چې هلته امن او نظم او ترتیب وي. بل دلته د خلکو د فامیلو دپاره موږ دلته د خوراکي موادو کراچۍ او غرفې موجود دي چې هر څه چې دوی وغواړي په ډېر ښه نرخ معیان نرخ نه دا چې ته بازار نه لوړ نرخ باندې. د هغې په څنګ کې د باغ په هره ساحه کې اوبه شته دي او د خلکو فامیلو په دسترس کې دي. چوکي ګانې موږ د کورنیو د ناستې دپاره مرمرینو ډبرو دمو د فامیلیو دپاره تختو په شکل باندې جوړې کړې دي چې تقریبا د یوه فرش په اندازه باندې جوړې کړې چې دوی هملته کینې میله وکړ.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو، سخی سعادت هغه ځوان دی چې وایي د عضوي کیمیا د الفتیک په برخه کې 22 فرمولونه کشف کړي دي. سخی سعادت لنن څخه شل کاله وړاندې په دایکندي ولایت کې زیږیدلی دی. خوانځي حمل تلوستای او اوس د کابل د خوانی و روزن پوهنتون د طبیعي علومو د پوهنځي د لومړی کال محصل دی. سخی سعادت وایي چې د عضوي کیمیا د الفتک دغه 22 فرمولونه تیر کال چې په 12 ټولګي کې وو کشف کړي دي.
من سال گذشته با هم صنف 12 بودم از کیمیا را در
تیر کال سره لدی چې په 12 ټولګي کې وم. 12 ټولګي ته مې د کیمیا او انګلیسي درس ورکاو ځکه په دای کندی کې خوونکی لیک دی او د خوونځي او ممتاز د کوونکی تدریس هم کوي. زما له کیمیا مضمون سره شوق دی نو ما وکړای شول چې د اوزانو په برخه کې د غراز د الفاتیک او روماتیک په برخو کې داسې فرمولونه کشف کړم چې د هغو په مرسته د هر مرکب مالیکولي وزن ترلاسه کولای سو. په همدې ډول په ډېره اسانۍ مالیکولي وزن له مالیکولي فرمول سره تطبیق کولای سو. په دوراني جدول کې د عناصرو د اتومي نمبر د پیدا کولو لپاره د غراز د اربیتالونو په برخه کې مې هم یو فرمول پیدا کړی دی.
سخی سعادت وایي چې د تر اوسه یو کتاب د کیمیای معادلات په نامه چاپ کړی او بل کتاب یې چې د نهم تر 12 ټولګي زده کوونکو لپاره دی د عضوي کیمیا د الفاتیک په برخه کې دی چې هغه هم چاپ ته تیار دی. سخی سعادت وایي د کیمیا په برخه کې خپل دغه کشفونه د پوهنې وزارت د ساینس او ټکنالوژۍ ریاست ته وړاندې کړي او تصدیق شوي دي.
فرمولونه ځنه ما استخراج کړم پښ ازونه کې به ریاست
کله چې مې دا فرمولونه استخراج کړل مخکې له دې چې د دای کندی د پوهنې ریاست ته خبر ورکړم له ځینو استادانو سره مې مشوره وکړه چې آیا مخکې داسې فرمولونه کشف شوي دي که نه. د هغوی ځواب منفي و. بیا مې دا فرمولونه د دای کندی د پوهنې ریاست ته واستول او هغوی د پوهنې وزارت د ساینس او ټکنالوژۍ ریاست ته ولیږل چې وروسته له څېړنو یې نتیجه مثبته وارزول سوه. زه یې واڅولم او د دای کندی د پوهنې ریاست او د ولایت مقام راته تصدیق لیکونه را کړل.
یک تقدیرنامه را مقام محترم ولایت یک تقدیرنامه ریاست معرف بریم دادن.
خو د افغانستان د علوم اکاډمي د کیمیا او بیولوژي ډیپارټمنټ علمي غړی سر محقق نجیب الله آریوبی وایي چې هر هغه څوک چې نوی کشف کوي باید د لوړ زده کړو وزارت او یا د افغانستان د علوم اکاډمي ته وړاندې کړي چې کارواله یې ثابت شي. ښاغلی آریوبی وایي چې تر اوسه د سخی سعادت د کشف په اړه د افغانستان د علوم اکاډمي معلومات نه لري او د کارواله په اړه یې څه نشي ویلی.
اصلا خود است چې څوک چې د سیدا وکړي چې ما کوم فرمول کشف کړی دی یا کوم بل موضوع می نوې کشف کړی دی نو د بیا د تسلط علي طریقه یا د علوم اکاډمۍ طرف ته یو کنفرانس ورکوي. کنفرانس کې مختلف مخین څېړونکو سره راټولېږي د مختلف سوالونه کوي کده د خپل موضوع نه چې نوې د کشف کړی دی د ته بیا یو سند ورکول کیږي چې دا سند بیا د سویډن موسسه کمیټې ته استول کیږي. هلته تاییدېږي بعد غنه بیا د کول شي ادراو کی چې وځ دا موضوع ما کشف کړی دی غیر دغه نه دا امکان لري. او دا نفر چې د محترم سعادت دا مراجعه نه کړي کوم کنفرانس یا سیمینار دا ته نه ده کړي چې مو د څېړنې کړو.
ګرانو ځوانانو، د تند څنګ په دې ورستیو دقیقو کې مو تاسو ته د میرویس نجربی په غږ سندره غوړې کړې. نو راځئ چې په ګډه یې واورو.
بغیر لتا میں پھرنا شبلر ماں راتو آیا جانا.
گرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی: په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4. او کله پېښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 1340 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم. خاط او آباد دی وی.
Oh, narazi, yara, oh, narazi. سبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی